د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت وروستۍ پښتو خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاک له تازه خبرونو برسیره رپورټونه هم لرو او وروسته پروګرام په سبسوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. په پام کې پیل کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د 500 شاوخوا طالبان وژل شوي دي. پاکستانی ځواکونو د کوټې په ښار کې پر یو مدرسې باندې برید کړی دی او د کولمبیا د حکومت او د فارک د یغې ډلې تر منځ به راتلونکې میاشت د سولې موافقه رسمن لاسلیک سي. اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ترسره شوي عملیاتو کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژنې او 22 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. دغه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د ډلې و قمندانان هم شامل دي. د دفاع وزارت په دغه بیان کې ویل شوي دي چې د عملیات چې په تیرو څلورو ساعتونو کې شوي دي د افغانستان په لسو ولایتونو کې ترسره شوي او پکې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ان پایتخت یې له د ترانسپورټ، کانالیزاسیون، اوبو رسونې او د شنو سیمو له پلوه منظم ښاري سیستم نه لري. د افغانستان ولسمشر د ښاروالانو په دویم ملي کانفرنس کې چې نن دایر سوی وویل ناکام ښاري سیستم افغانان کړوي او ښاروالان باید دغې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار پاتمې ناحیې او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دوه ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. له دې مخکې په کابل کې د پولیو وروستۍ مثبته پیښه په 2013 کال کې ثبت شوې او د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو 8 مثبتې پیښې شوي دي. پاکستانی ځواکونو د کوټې د ښار په جنوب لویدیځ کې پر یو مدرسې باندې چاپه وهلې او شاوخوا سل افغانان چې د ترګورو سره د تړاو شک پرې کې دي نیولې دي. د ایالتي حکومت ویان انور الحق کاکړ امریکا ډخت ویل چې نیول شویو کسانو اسناد نه درلود. چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نامه یادیږي. چاپه د بوسامنډي په سیمه کې ویل شوې او د برید وروسته مدرسه تړل شوې ده. د نیول شویو کسانو څخه اوس تحقیقات کیږي. د سوریه په شمال کې د وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي او د کوردی وسلوالو ترمنځ نښتې سوي دي. د ترکیه د اناتولیا خبري اژانس ویلي دي چې د کوردی وسلوالو په یو راکټي برید کې یو ترکیه عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. د سوریه د ډیموکراتیکو قواو وسلوالو ویلي دي چې د ترکیه جنگي الوتکو د جرابلس په جنوب کې پر دوی بریدونه کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر به نن د بنګلادیش مرکز ډاکې ته ولاړ سي. دا به د جان کیری لومړی سفر وي چې ډاکې ته یې کوي. د توریزم سره مبارزه د جان کیری د سفر د اجنډا په سر کې ده. په بنګلادیش کې د جولای په اوله نیټه توریستي برید شوی و چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دې برید کې 40 کسه چې ولس یې بهرنیان ووژل شول. د کولمبیا حکومت حکومتي چارواکي وایي چې د کولمبیا حکومت او د فارک یغې ډله به راتلونکې میاشت یعنی د سپتمبر په میاشت کې د سولې رسمي موافقه لاسلیک کړي او په دې سره به د دواړو خواوو ترمنځ د نیمې پیړۍ جګړه ختمه سي. چارواکو دا نه دي ویلي چې د دواړو خواوو څخه به یې څوک لاسلیک کړي. خو د دفاع وزیر لویس کارلو ویلګاس وویل چې د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به د سپتمبر د میاشتې د 20 او 26 نیټې ترمنځ وي او دقیقه نیټه یې د مشرانو په تقسیم اوقات پورې اړه لري. د برازیل د منفق شوي ولسمشرې دلما روزیف د استیزا درېیمه ورځ پرون د شنبې په ورځ پوره شوه او سناتورانو د دوو شهیدانو څخه پوښتنې وکړې. د میرمن روزیف محاکمه روانه ده او پرې تور دي چې د حکومت د فدرالي بودیجې په مصرف کې یې قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ په اکله تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې د امریکا غږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیب کړئ چې آدرس یې www.vonews.com/pashto. دغه راز موږ پر فیسبوک او ټویټر باندې هم حضور لرو. اوس مو د خدای په امان.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانې خبرونې لومړی رپورټ ده. د سپین بولدک لاره د تیرو څو ورځو راهیسې بنده ده چې له امله ګڼ شمېر سوداګر او د کندهار عام خلک له ستونزو سره مخ دي. پاموکړې په دې اړه د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ده.
نن د یک شنبه په ورځ د کندهار د ولایت یو شمېر سوداګرو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو سره په یوه ګډه غونډه کې د نه پرله پسې ورځو لپاره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو له امله خفګان څرګند کړ او د افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د پاکستان د حکومت سرحدي په دې مسله په لوړه کچه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی مرستیال حاجي محمد یونس مومند د کندهار د بزګرانو د انګورو د حاصل په موسم کې د چمن سپین بولدک د لارې تړل د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو داسې پرېکړه وګڼله چې د ښاغلي مومند پر وینا هیڅ د توجیه
زموږ هغه حوصله ختمه ده. موږ د افغانستان د حکومت څخه پیش او ګیله هم لرو چې په دغه ورځو کې چې زموږ مالونه تاسې کورسي په کندهار کې نو په هر باغ کې وګورئ چې تاسې د انګورو موټران ولاړ او درغه اوبه تویږي.
افغان سوداګرو دې غونډې ته ویل چې دوی نه پوهېږي چې ولې دا لار تړل شوې ده، خو هغوی دا کوله چې پاکستان هر کال د تازه میوو د حاصل پر وخت داسې اقدامات ترسره کوي چې له امله یې افغان بزګرانو او سوداګرو ته زیان رسېږي. هغوی د دغې لارې د بندېدو له امله پېښ شوی زیان د میلیونونو ډالرو زیان وباله. د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالعبدالله څخه یې په کلکه ګیله وکړه چې د ټاکنو پر وخت یې د کندهاریانو د رایو ترلاسه کولو لپاره دواړو دغه ولایتونو ته منډې وهلې، خو د هغوی پر وینا اوس چې کندهاریان د لوی ستونزې سره مخ دي، د دغو دوو مشرانو څخه یو هم د هغوی غم نه خوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال حاجي محمد یونس مومند ویل چې افغان حکومت کې ورسره مرسته کولی نو بهر ته به یې د هوا له لارې تازه میوو په رسولو کې د کندهار د بزګرانو سره مرسته کړې وي.
موږ نه پوهېږو چې نتیجه به څه وي د دې کار، او هر ورځ ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. دا هر کال دا مشکلات دي. موږ د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم پدې کې ونیسي. موږ به پدې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه به د دغه هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پرسي دا به موږ قطع کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال ویل چې په دې مسله به د لوی اختر وروسته افغان سوداګر خبرې وکړي. تر اوسه لا پاکستان په رسمي ډول د لارې د بندولو د علت په هکله څه نه دي ویلي، خو نهه ورځې وړاندې دا لار هغه وخت پاکستاني سرحدي ځواکونو وتړله چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سرحدي سیمه کې د پاکستان لخوا د دوستۍ په نوم په جوړه شوې دروازې باندې یو شمېر قهرېدلو افغان ځوانانو ډبرې وویشتلې او د رپورټونو له مخې د پاکستان بیرغ ته یې اور واچو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي د دغې لارې د تړلو علت د پاکستان د سرحدي ځواکونو د سوې تفاهم زېږنده ګڼي او وایي چې د لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وړمه ورځ دا لار په موقتي توګه پرانستل شوې وه چې تر 15 پورې کنټینرونه د سره دغې غاړې ته واورېدل. ښاغلي کوکندي ویل خبرې روان دي، انشاءالله تر راتلونکو ساعتونو او یا ورځو به دا لار بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وایي چې د لارې تړل د پاکستان په زیان هم دي. د همدې له امله ښاغلی کوکندي هیله لري چې دا لار به ژر بیرته پرانستل شي. د چمن سپین بولدک لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت یوه لویه لار ده چې تر 90% څخه زیات صادرات د افغانستان جنوبي ولایتو ته د همدې لارې ترسره کیږي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه اوبه نه لري. په یوې تازه څېړنې کې همدارنګه معلومه شوې چې په هرو 3 کسانو کې 2 تنه د اوبو د کمښت سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې روسانه سکربل په رپورت کې اوري.
په ایتوپیا کې سکال داسې وچکالی راغلی چې په تیرو 4 کې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو د کمښت له وجې فصلونه نشنه کیږي او د خلکو مالونه د تند د لاسه مړه شوي دي. خلک حتی د ژوندانه د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم په کافي اندازه اوبه نه لري. د فاطمه حسین په نامه یوه میرمن چې روغتون ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللې وه وایي چې په کور کې یې هیڅ هم نه دی پاتې. زما ماشوم د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزوری شوی چې حتی زما شیدې هم نشي رودلی. د ایتوپیا په یو پوهنتون کې پروفیسر آریان هوکسترا چې د اوبو د تنظیم درس ورکوي وایي د اوبو د کمښت دلایل ډیر دي، خو مهمې د نړۍ د نفوس زیاتېدل، د خلکو لخوا د اوبو بې ځایه مصرف، او بل دلیل یې دا دی چې زیاتې اوبه په کرنې او مالدارۍ لګول
کیږي.
د ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، په جهیلونو کې هم